د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه سلام ومن سلامونه منې وخت ګرمي یو بجې شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري د خبر په خون خپه سملې کې خزو ته په وراثت یا جایداد کې د خپلې برخې ورکولو په اړه قانون پر دې قانون به موږ هڅه کوو چې د مدني فعالانو سره هم خبرې وکړو پر دې اړه ستاسو لپاره راپور هم لرو خو تر هر څه مخکې ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په کوټه کې تر مخام په 14 کې یو پولیس وشل شوی دی په لغمان کې په بمی 14 کې لکتر لگا درې پولیس وشل شوی دی او یو امریکایي وفد په شام کې د دسبندې لپاره ترکیه ته سفر کوي د خبرونو تفصیل په کوټه کې تر مخام 14 شوی چې پکې پولیس وشل شوی او لستنه زخمیان شوی دی د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیګا خبري اعلان تو ویل د پیخه په موټر سایکل کې د خدل شو چې اونکو تو کوله وجه د نادرا دفتر مخه ته شوی دی د 14 سیمواري لاچا نه ده منلې د کوهستان سلی د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وژنې پرسید په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده د شانګلي اوسیدونکي نواب علي د اکتوبر په 12 په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډزو وشل شوی و د تعلیم محکمې چارواکي استادان ادا کوي چې نواب علي د ځایي جرګې په امر له دې عمله وشل شوی چې د تعلیم په محکمه کې دغې په خوخه کسان نو برتي کړي یو زده کوونکي بشارت علي پرون د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل حکومت د جرګې د غړو په ګډون نورو تورنو کسانو خلاف کار روای وکړي
مقامی کوم انتظامیه چې واغو اول هغه له خودکشي رنگ ورکو بیا چې کله احتجاج شو او خلک راو وته پوسټ مارټم شو په فایر درج کو نامعلوم افراد باندې خو اوسه پورې هغه نامعلوم دي هغه ایم پی ای هغه جرګي سوا خدا خلاف څخه سمیکشن وانه غسته شو هغه میرټ باندې برتیانه کولی داغه د ایمانداري هغه تر سزا ملاو شو چې هغه مور شو دا سټرایک هغه ته انصاف نه ملایويږي دا موږ ټول ملکی سطح بوزو
د نواب علي د وژنې خلاف پرون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي د کوهستان پولیسو ویلي ثابته شوې چې نواب علي خودکشي نه ده کړې بلکې وژل شوې ده بلخو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خانم د پیښې نوټس اغستې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب له بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلی ور سره د دوړخي سړیکو د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبري کړې دي د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي وزیر اعظم عمران خان بادشاه سلمان ته د هند تر واک لاندې کشمیر د تازه صورتحال په اړه معلومات ورکړل وزیر اعظم د اکتوبر په 14 ایران ته هم تللی وو ویلي وو چې د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې به د سهولتکار رول لوبوي د شمالي وزیرستان د بلدیه یا د TMA محکمې کارکونکو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې ده مظاهره چانو ویلي چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کیږي بلخو د مظاهرې پر مهال د میرامشاه میونسپل کمیټې او کارکونکي فهیم مشال ریډیو ته ویل مالی مشکلاتو سره مخامخ دي
مونگا دا خپل صوبائی حکومت دا اپیل لے جے دا سلورو پینزو کلونا زمانگا تنخواگان بندی او مونگ ڈیوٹیانے کہو غیب نا باوجود ہم مونگ غریبانان خلق یو مونگ تا چکم دے زمانگ بچان وڑا وڑا بچان دا سکولونو تا جی زمانگ سر دا فیس پیسے نوی او دا خوراک ساک پیسے نوی نو کرپش خلق چکم پدے ٹی ایم اے کے کار کوی میرا بنی دا اوش دے گی تنخواگان دا زر نظر اوش
چارواکو د دې تازه غوښتنو په جواب کې سندي ویلي البته مظاهره چیان وایي د شمالي وزیرستان سلی انتظامی ورته ویلي و چې د مالی پانګو د نشوالي له وجې تنخواګانې بندې دي د کرمې په صده کې ځایي اوسیدونکو د دوو تنو د وشل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی تېر ورځ د منډا سیمې دوه تنه چې پلار او زوی و عدالت ته د تللو پر مهال نامعلومه کسانو په یعقوبی کې ووژل د پیښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو مړي په صده چوک کې اخې وو د ټل پاړه چنار مرکزي لارې یې تر څلورو ګنټو پورې تړلې وه ځایي مشر ملک نیاز باچا پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل که حکومت په څلورویشتو ګنټو کې قاتلان ونه نیول نو احتجاج به بیا پیل کړي بلخو په سیمه کې د پولیسو مشر رحیم شاه ویلي هڅه کوي چې زر تر زره قاتل لان گرفتار کړی بلخو د کرمې په غوایي غاړه سیمه کې د یو کور چت در اپریوتو لامل سلیشت نه زخمیان شوې دي د پی خبرون د واده تیاریانو پر مهال شوې ده افغان چارواکي وایي نن په لغمان ولایت کې په موټر بمی چاودنه کې لکتر لگا درې پولیس وژل شوي او د شلو ماشومانو په ګډون شپږ دیرش تنه زخمیان شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي دا پیښه په علیشنګ ولسوالۍ کې د پولیسو له مرکزي دفتر او مدرسې سره نږدې شوې ده چې پکې مدرسې ته لږ زیان هم رسېدلی دی د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي بیا رسنیو ته ویلي ژوبل شوي ماشومان زده کوونکي دي او د شیشو ماتېدو له وجې زخمیان شوي دي په پیښه کې شپږ پولیس هم ژوبل شوی دی. د پیښې سیمواری لا چا نه ده منلې، خو نصرت رحیمی د برید لپاره طالبان سیمواره ګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د ډسبندۍ لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړپوړي ډیپلوماټ او د ملي امنیت سلاحکار انکرې ته استوي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه به هیڅکله هم د شام په شمال کې د ډسبندۍ امر ونه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس دفتر د نوموړي په حواله په بیان کې ویلي چې هغه به د اکتوبر په 12 له ولسمشر اردوغان سره ملاقات کوي او په سمدستي توګه د ډسبندۍ او د مذاکراتو له لارې د جوړجاړي لپاره د شرایطو په لړ کې به د امریکا په ژمنو خبرې کوي. بلخوا ولسمشر اردوغان اذربایجان څخه د بیرته تللو پر مهال خبریالانو ته ویلي هغې ورته د ډسبندۍ اعلانولو ویلي، خو کله به هم اعلان نه کړي. د فرانس او جرمني مشران به نن د بریکزټ نه تر شامه د بیلابیلو معاملو په اړه د یو دریس په خپلولو کار کوي. دا کار روانه ونې د اروپایي شورا د دوه ورځنۍ غونډې نه وړاندې کوي. ټاکل شوي چې د فرانس ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د فرانس په تولوس ښار کې د وزیرانو په ګډې غونډه کې خبرې وکړي. یاد مشران به په دې ښار کې د بهرنۍ پالیسۍ، دفاع او انرژي په برخه کې په اروپایي پروژو هم بحث کوي. او اخیری خبر دا چې روسیې له متحده عربي اماراتو سره څه د پاسه د یو اربو ډالرو د ارزښت معاهدې لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل دا معاهدې خلیج فارس ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. نوموړي پرون له سعودي عرب څخه ابو ظبي ته لاړو. په هوایي ډګر یې د متحده عربي اماراتو شاهزاده شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د کرنسو بای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 156 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 196 روپۍ 80 پیسې او په 190 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او په 101 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 30 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 40 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1.95 پیسې اغستل کیږي او په 1.98 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 18، بنو کې 30 او 18، ژوب کې 20 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري: په کوټه کې بمی چاودنې، یو تن وژلې او ګڼ یې جوبل کړي. او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ښځو ته په وراثت یا جایداد کې خپل برخه ورکولو په حق لا یو قانون منظور شوی.
یو زنانه ته خپل حق نه ملاویږي په جایداد کې، یا د هغې زنانه څوک ملګری، یا د هغې زنانه د فیملی یو کس، یا د څوکم یو عام ان جی او وي که څوکم وي، نو هغه دا شکایت کولی شي.
او د کوهستان ضلع د تعلیم افسر د وژنې ضد مظاهره شوي.
مونږ صوبای حکومت ته دا مطالبه کوو چې 1999 راواله تر دې وخته پورې دی کې مختلف افسران قتل کړي شوي، خو هغه دومره اکشن چا نه راغسته شوی. موجوده حکومت نه مونږ دا د انصاف مطالبه کوو.
د کورمه پاساده کې هم ځای خلکو د دوو کسانو د وژنې خلاف سخت احتجاج کړی. او د مشال اډیو مجلې خبرونه کې له شاعر افسر ملا جان سره مرکه لرو. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع: څرنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او د 15 نورو پولیس والو په ګډون 10 کسان جوبل شوي. چاودنه تیر ماښام د کوټې پر ډبل سړک باندې د شناختي کارډونو جوړولو یعنی نادرا دفتر مخې ته شوي چې پکې د پولیسو ګاډې په نښه شوي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په اړه نور تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د چاودنې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسېدلي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. په دې ترڅ کې د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیمو خبریالانو ته وویل چې چاودنه د پولیسو موټر ته نږدې د ناڅرګندو کسانو له لورې په درول شوي موټرسایکل کې د چاودېدونکو موادو له امله شوې ده. د کوچ د پولیسو مشر ڈی آئی جی عبدالرزاق چیمہ وائی چی پولیس او ترگریز زد ادارے سی ٹی ڈی پر گاڑا سرا دا دا غبیشی پلٹانا کوی خودسو کے ندی نیوالی حقا زیاد اکڑا چی دا چاودین لامل وزین موٹرانو او دکانو تا هم زیان آوشتی دی. دیوی پشتینی پر جواب کی شاغل چیمہ وینا وا چی پولیس تا هر وقت سکیروٹی تریٹ یا دم کینی ورکول کی جی خپردے برسیر پولیس دولس دا حفاظت لپارا گرزی. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو زیاته کړه چې د دغه ډول پیښو شاته د بارونیو قوتو لاس دی، څوک چې په بلوچستان کې کراري نه غواړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې بلوچستان ایالت د اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دی، خو امنیتي ساتونکي د خپلو قربانیانو له امله د ترهګرۍ دا پیښې تر ډېره ځایه کمې کړې دي. په نتیجه کې د ترهګر عمله ماته شوې ده. همدا وجه ده چې اوس د ترهګرۍ په پیښه کې پولیس او نور امنیتي سرتېري په نښه کېږي. بلې خوا ته په پیښه کې ټوله ټپیان سمدلاسه د کوټې سیول روغتون ته رسول شوي دي، چیرې چې د سیول هسپتال ویان وسیم بیګ د زخمیانو حالات د خطرې څخه بار ښودلی دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشت په 15 نېټه هم د کوټ پر غربي بایپاس باندې و خزي چوک ته نږدې د بس په اډه یا تمځای کې پرله پسې دوې بمې چاودنې شوي وې چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او د دوو خبریالانو په ګډون نه نور کسان ټپیان شوي وو. په هغو کې شپږ پولیس والا هم شامل وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. د ګل پورزو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزو ته په وراثت یا جایداد کې خپل برخه ورکولو په حق یو قانون منظور شوی چې تر مخه به یې اوس هغه مېرمنې د متصب ادارې ته خپل شکایتونه کولی شي چې د مور پلار او یا خاون په جایداد کې له برخې محرومه کیږي. پړې نور تفصیل له پېښوره د خالد خان په دې راپور کې ورو.
دغه قانون کې ویل شوی دی چې اسلام او د پاکستان په دستور کې زنانو ته د مور پلار یا د خاوند په جایداد کې خپل برخه ورکول شي، خو ځینې خلک په دوکا دغه زور زیاتې یا نورو طریقو سره دا د حق نه دوی محرومه کوي. دا د قانون تر مخه کوم خلک چې خپل لور خور یا خزہ په جائیداد کې خپل جائز حق نه ور کوي، دا غوی لاړه دا غی خپلوان یا غیر دولتي موسسه دا زنانو د پاره د متصب ادارې ته شکایت رسول شي، هغه به بیا د متعلقه ضلع ډیپټی کمشنر پولیس او نور ادارو ته امر کوي چې په دا حق لا پلټنې وکړي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان چې دا قانون یې په اسمبلی کې وړاندې کړو، مشال ریډیو ته په دې کړه وویل
زنانو چې کوم محتسب ده اغه لم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل چې کيو زنانه خپل حق نه ملایويږي په جایداد کې، یا دا زنانه څوک ملګری، یا دا زنانه د فیملی او کس، یا دا څوک هم کيو عام ان جی او وی کس څوک هم نه غلا شکایت کولی شي چې را دي فلانې زنانه خپل حق نه ملایويږي. نو بیا د ډی سی نواله تر د سټیټ اریو افسر چې کوم دی نه غلا دې خبره پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو محتسب جدا غور ته ډایریکشنز ورکړي او که کیسو ګور جګه واقعي هم دغه سی وی نو ته ډایریکشنز ورکي او دغه حق ته زنانو ته ملوشي.
په دغه قانون کې د جایداد د مطلب منقوله او غیر منقوله ملکیت دی، کوم چې یو زنانه ته په وراثت کې شری او آئینی ترکو سره ملاویږي، او که چېرې دغه جایداد سکرایا یا نور ګټه وي نو هغه به هم د متصب اداره متعلقه زنانه ته ورکوي. د جمعیت العلماء اسلام فی زنانه غړي میرمن نعیمه کشور په دغه قانوني مسوده کې ځینې ترامیم تجویز کړی وو خو هغه منظور نه شو. د اسمبلی غونډې وروسته نعیما کشور مشال ریډیو ته وویل
او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده زویم چې دا قسمه بیلونه روړي، ځکه چې زموږ ته اسلام هزارو سال پهلې دا حق را کړی وو. ولې مونږ نن د دې لپاره قانون سازی کوو او مونږ نن د دې لپاره بیل روړو، مونږ د دې لپاره کورټ جوړو، مونږ هغې ته فیسلټیز ورکوو.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې کمزوري او بې وسه خلکو سره قانوني مرستې کولو په غرض هم د لیګل ایډ په نوم یو قانون منظور شو. دا کوم تر مخه ټول هغه خلکو سره به مرستې کولی شي څوک چې په معمولي مقدمو کې بندیوان وي او د پیسو د کمی یا د نورو وجوهاتو په سبب په عدالت کې خپله مقدمه نشي کولی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
موږ هڅه وکړه چې د خبر پختونخوا په اسمبلی کې ښځو ته په وراثت جایداد کې خپل برخه ورکولو پاکړه چې کوم قانون منظور شوی دی په هغې له د ښځو د حقونو د مبارزینو سره هم خبرې وکړو. ځنو ژمنه کړې وه چې موږ به تاسو سره خبرې کوو خو اوس د هغوی ټلیفون نه میلاویږي. نو راتلونکو خپرونو کې به موږ کوشش کوو چې دغه قانون څه دی او څرنګه ښځې کولی شي له دې ګټه پورته کړي. اوس هم راځو دې ته چې پرون په اسلام آباد کې میش د شانګلی زده کوونکو د یوې مظاهرې د لارې له حکومت غوښتي چې د اکتوبر په 12 په کوهستان کې د تعلیم محکمې د وژل شوي افسر نواب علي د وژنې پلټنې دې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي. بلخوا کوهستان پولیس وایي د نواب علي د وژنې په تور یې یو کس نیولی او پلټنې ترې روانې دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 15 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهره کوونکو وینا وه. د شانګلی سره تعلق لرونکي ماهر تعلیم نواب علي چې د کوهستان ضلع په پالس سیمه کې د ضلع تعلیمي افسر په توګه یې کار کوو، ځایي خلکو د جرګې په حکم په خپل دفتر کې وجلې دی. په مظاهره کې موجود د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکي بشارت علي مشال ریډیو ته وویل د حکومت نه غوښتنه کوي چې د پیښې د پاکې او رڼې پلټنې وکړي او چې څوک هم پکې ککړ وي، که هغه د جرګې مشران وي او یا که نور اثر لرونکي خلک، پر ضد دی کاروایی وکړي.
مقامی کوم انتظامیه چې واغو اول هغه خودکشي رنگ ورکو چې دا خودکشي ده. بیا چې کله احتجاج شو او خلک راووتو پوسټ مارټم شو په فایر درج کو نامعلوم افراد باندې، خو اوسه پورې هغه نامعلوم دي. هغه ایم پی ای هغه جرګې سوا خدای خلاف څنګه سمیکشن وانه غسته شو. موږ راوتی د انصاف لپاره چې موږ تر انصاف ملاو کړی شي. هغه مېرټ باندې برتیانی کولی، هغه ایماندار سره یو داغه د ایمانداري هغه تر سزا ملاو شو چې هغه مور شو. دا سترایک به موږ نور اکسټند کو. دا نن په اسلام آباد پریس کلب کې کړه. هغه ته انصاف نه ملایوي کې دا موږ ټول ملکی سطح بوزو.
ته ذکر دا چې د نوموړي د وژنې پر ضد د اکتوبر 14 په سوات او شانګله کې هم احتجاجي مظاهره وشوه او مظاهره شیانو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کوله چې نواب علي قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړي. په مظاهره کې موجود د شوکت احمد وینا و
مونږ صوبای حکومت ته مطالبه کوو چې 1999 حوالہ تر دې وخت پورې دي کې مختلف افسران قتل کړي شوی او په غوډه مر اکشن چانل راغسته شوی. موجوده حکومت نه مونږ د انصاف مطالبه کوو. زمونږ روانه عملدارې چې مونږ کوم شارع پر کرم نه مونږه بندو مونږ د الار پر ویډیو ته پریزو به زمونږ مطالبه نه
شي. تو کوهستان د پولیسو مشر محمد سلیمان د پیخي ورستو رسنیو ته ویلی وو په ابتدایي توګه دا ښکاریدا چې د محکمه تعلیم دی افسر خودکشي کړی دا، خو بیا ورستو د شواهدو نه ثابت شو چې دا د قتل یو کیس دی او په دې تور کې یو کس هم نیولې دی او ترې پلټنې روانې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
شال لډو ته وګورئ. د کورن په صدا کې ځای خلکو د دوه کسانو د وژنې خلاف سخت احتجاج کړی. دوی د صدی په چوک کې مړې خودلې وو. د ټل پاړه چینار مرکزی لارې تر 4 تړلې وه. احتجاج کوونکو د غلطه درې ګاډو ته اور اهم چولې او سوځولې دي. دغه مظاهره نو د وژل شو کسانو د قاتلانو نیولو غوښتنه کوله. له چارواکو سره د خبرو اترو وروسته دغه احتجاج ختم شوی او چارواکي هڅه کوي زر تر زره او چارواکي وایي هڅه کوي زر تر زره په دې پیښه کې تورن کسان ونیسي او عدالت ته یې وړاندې کړي. په نور تفصیل د تاریخ ورکزي په دې راپور کې اورو.
د کورمې په ساده کې د نهې په ماسپخین دوه تنان تر وژل وروسته د هغوی خپلوانو او ځایي اوسیدونکو مظاهره کړې او قاتلان یې د نیولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ د مونډا سیمې پلار او زوی هغه وخت په یعقوبی کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پېښې لپاره پاړه چینار ته ورغلي ول. تر دې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژل یو مړي د سدې په چوک کې کېښودل او ټل پاړه چینار مرکزي لارې تر څلور ګڼټو وتړله او بله دا چې هغلته درېوګاړو ته هور همور واچولو. د خوارکلی ځایي مشر ملک نیاز بادشاه وایي که حکومت په څلورویشتو ګنټو کې د وژلیو تنانو قاتلان ونهنیول نو دوی به یو ځلې بیا د سدې په چوک کې پلت وهي.
دا مطلبې منظوري نه کړلې، دغو خلکو ته سزا ور نه کړله، دا احتجاج به کمپلیټ تاسو سره پوښتنې شروع.
معلوماتو تر مخه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید تر هغې وروسته وژل شول چې عدالت د جینکو تختولو په کیس کې فیصله د کولو لپاره بله نیټه ورکړه. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول، کمو پسې د دوو جینکو د رتختولو کیس دی. د پیرکایم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار وایي دا تنان بېګنا ول، نو ځکه یې په وژل کېدو خلک راووتل او دومره سخت احتجاج وکړو. حکمت خان حکمتیار زیاتوي که حکومت غواړي چې د سیمې امن برقرار پاتې شي نو قاتلان دې زرته زره ونیسي، ځکه چې هغلته بې ګناه خلک په نښه کېدو خطره ده.
حکومت دې خلاف فورن کاروائی وکړي، هغه ګرفتار شي، بیا په کورمې کې څوک امن او امان خرابولو کوشش ونه کړي.
بل خوا د کورمې ضلع د پولیسو مشر رحیم شاه وایي چا چې هم قانون په لاس کې اخیسته وي د هغوی پر ضد به کاروایی کېږي. رحیم شاه زیاتوي دوی به د وژلیو تنانو قاتلان نسي او قانون منګولو ته وسپاري، خو هغه تنان به هم نه پرېږدي چا چې په احتجاج کې سرکاري املاکو او شخصي ګاړو ته نقصان ورسولی دی. د پولیسو مشر دا هم وایي په پاړه چینار او سده کې ګیر ټول خلک یې له خپلو ګاړو سره محفوظ مقام ته رسولي او د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره هغلته پوز او د ملشي ځواک سرتیري تعینات کړي دي. د ذکر دا چې دوه کاله وړاندې د بره کورمې بغدې دوه جنکې د مونډا سیمې له دوو هلکانو سره ودونه کړې چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څوک هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه دا هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اورونکو، د بلوچستان پوهنتون کوټې د ویډیو سکینډل مسله په صوبایي اسمبلی کې هم راپورته کړل شوې. د بلوچستان اسمبلی سپیکر د پیښې د پلټنو لپاره د اسمبلی د غړو یوه کمیټه جوړه کړې چې زر تر زره اسمبلی ته خپل راپور وړاندې کړي. په نور حال له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر چې کله د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشتابه کې پیل شوه، نو د ازب اختلاف د اسمبلی غړي ثنا بلوچ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بلیک میل یا ویرولو په اړه د ویډیو ستونزه راپورته کړه او ویویل چې د دغه عمل څخه نه هیواز د صوبې بدنامي سوې ده، بلکې هغه مندې او پلرونه هم د سختې پریشانۍ سره مخ کړي دي د چا بچان او بچیانې چې په پوهنتون کې زده کړې کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او می ګوند اسمبلی غړي لازیری وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان پوهنتون پر ستونزو باندې حکومت او د حزب اختلاف غړي په یوه خوله دي، په کار دی چې په دې کې تورن کسانو ته سخته سزا ورکول سي.
پرون چې کوم فیډرل ایجنسی د اف ای ای هغه چې کوم رپورټ ورکړی دی چې دلته خاص کر د لوستونکو چې کوم انجن دي داغه ویډیو جوړ شوی دی، داغه چې دی هراسمنت شوی دی، هغه په باره کې مطلب داسې داسې خبرې شوی دی چې د دې یو ډیر لوی خوف هراس جوړ شو، بالخصوص په پلرونو کې په مندو کی چې مش خپل بچیانی خپل لونی خپل اولاد پونتون تاسو د علم د پاره د پهونی د پاره، لیکن هلته ځینی داسې خلک دی دا ویډیو سکینډل جوړ شو، دا غي ویډیوګانې جوړې سوي دی، هغه بلک میله کیږي.
ورسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو د اسمبلی د غړو یو کمیټه اعلان کړه. په کمیټه کې د ټولو سیاسي جماعتو غړي موجود دي او دوی به ژر تر ژره و اسمبلی ته د پونتون په اړه رپورټ وړاندې کوي. بل خوا ته تیر ورځ هم د بلوچستان پونتون د پیش په ضد زده کوونکو له لوري په کوټه کې د احتجاج لړۍ روانه وه.
Yes, 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 yes.
پدی ترس کی تاسو د کوم بده اتحادیې غړو مشال ریډیو ته وویل چې د ډیره وخت راهیسې دوی چیغې وهلې چې په بونتون کې د زده کوونکو سره ناوړه عملیات روان دي، خو چا ودی ته غوږ نه نیولی.
حافظ سید نور تقریبا په 2018 کې موږ د اواز راپور تک موږ ته د طلبه حقوق راکړي، د سلونونو حقوق راکړي، موږ پروګرام په دغه د ویسه خلاف یونیورسيټي کې دننه بیا الته پر موږ باندې حمله وسو، موږ یې گرفتار کړو.
زما نوم کبیر افغان دی. د سکیورټي په نامه باندې کیمرې لګولې، داغه په ذریعہ باندې کاغه کنټرول روم جوړ کړی دی. پاکی دوی ټوله ناشتې کم سټوډنټس دی، میل پی میل دا ویډیوز جوړي، د دې فوټوګان جوړي، بیا د پبلک میل کوي، بیا دا غو تاسو بیا غره غواړي هغه بیا دمکیان ورکی ک تاسو زمر ناجایز خوښښت نه فرکوي، دا ویډیوز به تاسو ورونه تاسو فلرو ته ورسیږي.
پر پیش باندې خپل د بلوچستان پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال ویلی دی چې د پونتون انتظامی چارواکي د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې د مرکزی ادارې اف ای ای سره هر ډول مرسته جوګا دي. په خپل ویډیو پیغام کې جاوید اقبال د پونتون څخه د ځینو چارواکو د نیول کېدو یا هم د ویډیو جوړېدو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دا د پونتون د کردار خرابولو خلاف یو سازش دی. دلته خبره ده د ویلو ورته چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل پر ویلو باندې د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای د پونتون د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې کار روان ساتلی او د رواني میاشتې په 28مه نیټه به خپل رپورټ وایي کورټ ته وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال اډو ته وګرځئ. اردن خو د ډېرو کورونو رئیس سبا د پخوانی فاټا د کالج یونیورسيټوز د خونکو ته د سکالرشپ په نوم درې نه 5000 پورې روپۍ ورکول کېدی. دا په کال کې یو وارې وي چې دغه زده کوونکو به پرې کتابونه او جامې اخیستي. د قبایلي سیمو تر انضمام وروسته صوبایي حکومت دغه روپۍ بندې کړي، نو د باجوړ د دریو کالجونو زده کوونکو د دې خلاف احتجاج کړی. بلخ د باجوړ نه منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړي انور زیب خان مشالې ډوته ویلي چې هغه به د وزیرالله مخې ته دغه ستونزه راپورته کوي. نور تفصیل د شنواز ترغزي په دې راپور کې.
د باجوړ زده کوونکو وایي چې حکومت د هغوی کلي سکالرشپ پیسې دوی ته ورکړي. کوم مال چې فاټا و نو دغه سکالرشپ د کالج زده کوونکو ته به 3000 او د پوهنتون زده کوونکو ته به 5000 روپۍ ملاوېدو. خو د باجوړ زده کوونکو وایي چې دا دوه کال وشو دغه روپۍ دوی ته نه ملاوېږي. د باجوړ ښار پوسټ ګریجویټ کالج ناوګي او د خلوزو ماموند د کالج زده کوونکو شمیره د 3000 نه زیاته ده او دوی غوښتنه کوي چې ورته دغه روپۍ خامخا ورکړي شي. عرفان د ښار کالج زده کوونکو دی او وای
د سکالرشپ ډیر غټه مسله ده سر. چا مونږ ته ملاو نه شو چې مونږ بل ورځ کالج کې داسې کسانو چې پلار یې په هسپتال کې پروت و مونږ ولا باقاعده چانده وکړه، هغې باندې اډمیشن وکړو او هغې بکس بس چلی، مونږ به هغې په دغه باندې مونږ زمون خو وس کېږي د هغو باندې کېږي.
مس بهاءالدین خان د ټرایبل سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر او د باجوړ اوسیدونکی دی او دی وایي چې د باجوړ نه بهر سبق ویونکو باجوړو شمیر د 10000 هم زیات دی. نو پکار ده حکومت د باجوړ په شمول د پخوانی فاټا د ټولو زده کوونکو سکالرشپ پونه دوی ته ورکړي.
مطالبه ده د زیرالانه د وزیر تعلیم نه چې زمونږ د قبایلي سیمو کم سټوډنټان دي یا د غي سیمو کم پسماندګي ده یا د غربت د وجې چې هغه کم د تعلیم نه لري دي، هغه دې په خپل نظر کې وساتي او د سکالرشپ چې کم دي فوري تور دي بحال کی کنه. نو بیا به مونږ په احتجاجي مظاهرو باندې مجبور شو، بیا مونږ چې کم دغه طالب علمان دي دغه سړکونو ته راوباسو.
نو د سکالرشپ پیسې به په خو وفاقي حکومت ورکولي، خو کنن وختونه ورکول کیږي. نو د فټا سکرټریټ په لار غواړي صوبای حکومت ورکوي. نو د باجوړ نه منتخب شوی د صوبای سیملی د غړي انور زیب خان سره د دغه زده کوونکو غوښتنې شریکې کړې.
او دا د سټوډنټانو یو حق دی، قانوني حق دی، جوړیږي د دې لپاره زمونږ باقاعده د سیم سیستم خبرې شوي وي. او دې ته مونږ د ګورنر سیستم ملاوېږو چې کوم حق دی دغه د حصول لپاره به بهره طریقه باندې چې مونږ به جنګ کوو.
بل خوا دغه زده کوونکو دړکه کړې که دوی ته په دې روانه هفته کې پیسې ورنه کړې شوې نو په را روانه هفته کې به دوی احتجاج شروع کوي او خپل د سکالرشپ پیسې چې د دوی حق جوړیږي د حکومت به خامخا غواړي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوږ استئ. لږه شیبه کې یو نیم بجه کیدونکې ده او انیسه اجمل هم سټوډیو ته راغلې. نو راځئ له هغوی د خبرو لنډی څورو.
په کوټه کې تیر ماښام چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او لس تنه زخمیان شوي دي. د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیګا خبري اعلانو ته وویل دا پیښه په موټر سایکل کې د خودل شو چېونکو توکو له وجې د نادره دفتر مخې ته شوې ده. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کوهستان سلی د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وژنې پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده. د شانګلي اوسیدونکي نواب علي د اکتوبر په 12مه په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شوی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب له بچا سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلې او ورسره د دوړخي سړیکو د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي وزیر اعظم عمران خان بچا سلمان ته د هند تر واک لاندې کشمیر د تازه صورتحال په اړه معلومات ورکړل. د کورمې په صدا کې ځایي اوسیدونکو د دوو تنو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. تېر ورځ د مونډا سیمې دوه تنه چې پلار او زوی و عدالت ته د تللو پر مهال نامعلومه کسانو په یعقوبی کې ووژل. د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو مړي په صدا چوک کې ایښو او د تل پاړه چنار مرکزي لارې تر څلورو ګینټو پورې تړلې وه. د شمالي وزیرستان د بلدی یا د ټی ایم ای محکمې کارکوونکو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویلي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي نن په لغمان ولایت کې په موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه درې پولیس وژل شوي او د شلو ماشومانو په ګډون شپږ دېرش تنه زخمیان شوي دي. تر اوسه د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د فرانس او جرمني مشران به نن د بریکزټ نه تر شامه د بېلابېلو معاملو په اړه د یو دریځ په خپلولو کار کوي. دوی دا کار روانه اونۍ د اروپایي شورا د ګورځنو غونډې نه وړاندې کوي او روسیې له متحده عربي اماراتو سره څه د پاسه د یو ارب ډالرو د ارزښت معاهده لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا معاهده خلیج فارس ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. سمو لجمنی سره سم واره رسیدلې د ونی خبرونه د مشال اړوي مجله. دې خبرونه کې معلومات درکو چې سږ کال د نوبل نړیواله جایزه چا وګټله. ورپسې به د شاعر افسر ملا جان سره مرکه هم دروغرو. د خبرونه قربان نجیب امیر دی
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلون واوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ونی په خبرونه کې معلومات ترکو چې سخ کال د نوبل نړیواله جایزه چا وګټله. ورپسې به د خوږژبې شاعر افسر ملا جان سره مرکه دروورو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د یوې بلې برخې ژباړه هم دروورو. بدرګه مو کړې. په روانه میاشت کې د سخت کال د نوبل جایزې اعلان شوې چې پکې د ادبیاتو څانګه هم شامل ده. دا ځل د معتبر وړ د اتریش یا د آسټریا هیواد د یو لیکوال پیټر هانکی په برخه شو. تر څنګ یې نوبل کمیټې د تیر کال د جایزې ګټونکي هم اعلان کړه. د 2013 کال لپاره د نوبل جایزه اولګا توکارچوک وګټله. هغه پولنډی لیکوال ده. تیر کال د جایزې اعلان د جنسی زورونې د یو سکینډل د مخې ته راتلو له وجې ځنډول شوی. نور حال د ظفر خان په راپور کې.
نوبل اکیډمۍ د اکتوبر پر لسمه د 2019 کال د ادبیاتو نوبل جایزه پیټر هانکی په نوم اعلان کړه. د اتریش یا آسټریا اوسیدونکي او شپږ اویا کلن لیکوال دی. اکیډمۍ ویلي دغه لیکوال د جبنی خلاقیت په واسطه اغیزمن کار کړی او د انساني تجربو نه یې په خپلو لیکنو کې ګټه اخیستې ده. د پیټر هاند کی په نوم د نوبل جایزې له اعلان فوراً ورستو ځنې خلکو اعتراضونه هم وکړل، ځکه چې کله په 2006 کال کې د پخوانی یوګسلاویا د ولسمشر سلوبودان میلازویچ ورستۍ مراسم په آسټریا کې ترسره کېدل، نو نوموړي یې په شان کې قصیده اورولې وه. میلازویچ په داسې حال کې مړ شو چې د هالینډ د هاګ د انصاف په نړیواله محکمه کې د نسل وجنې او نورو جنګي جرمونو په تور محاکمه کېدو. دغه اتریشي لیکوال پیټر هانډ کی چې اوس یې په نوم د نوبل جایزه اعلان شوی، په 2006 کال کې یې نیویارک ټایمز ته په یوه مرکه کې ویلي وو هغه چې کله وړو کې وو نو د نوبل انعام ورته د اهمیت وړ وو، خو اوس فکر نه کوي چې د یوګوسلاویا په اړه د خپلو څرګندونو وروستو به ګنې دا ممکنه وي چې دا جایزه ترلاسه کړي. پیټر هانډ کی ناول نگار، ډراما لیکوال، ژباړن، فلم ډایرکټر او شاعر دی. نوموړی د 1942 کال د ډسمبر په 6 د آسټریا په ګریفن سیمه کې پیدا شوی دی. هغه د نوبل انعام له ګټلو وړاندې هم ګڼې نړیوالې معتبرې جایزې ګټلې دي. نوبل اکیډمۍ د اکتوبر په 10 د 2013 کال د ادبیاتو په څانګه کې هم د ایوارډ اعلان وکړ. تیر کال د ادبیاتو په څانګه کې نوبل جایزه د جنسی زورونې د سکندر لوجې زنده دلیوا. په سټاکهوم کې سویډنۍ اکیډمۍ تیر کال چې کله د دوی د یو غړي پر ضد د جنسی زورونې دوسیه مخې ته راغله، نو دوی خپل ځینې غړي بدل را بدل کړل. د اکیډمۍ د یوې غړي کترینا فرستینسن خاوند د جنسی تیری په جرم په 2.5 کاله بند محکوم شوی وو. نوموړی له دې پیښې وروستو اکیډمۍ پریښې وه. اولگا تو کار چوک اوس 55 کلنه ده او د 1928 کال د جنوري په 9 یې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړې لیکواله، فعاله او ولسي مفکره ده. هغه د خپل وخت د کامیابو لیکوالو د قطار په سر کې ولاړه ده او د هغې اثار زیات خرڅلاو لري. نوموړې د وارسا په پوهنتون کې د استادې په توګه هم کار کړی او د شاعرۍ څو ټولګې، څو ناولونه او نور کتابونه یې هم لیکلي دي. د هغې یو کتاب پروازونه په 2008 کال کې د پولینډ تر ټولو لوی ادبي جایزه ګټلې وه. د نوبل جایزې ګټونکو ته 9 میلیونه سویډنی کرونر چې 8.5 لک ډالرو برابری پیسې جوړیږي ورکول کیږي. دا پیسې ایوارډ ګټونکو ته د ډسمبر په 10 چې د الفرید نوبل د مړینې ورځ ده ورکول کیږي.
دا وزفر خان چې د ادبیاتو په سانګه کې د روان او تیر کال د نوبل جایزو د ګټونکو په اړه معلومات تاسو ته درکول. د مشال رډیوي مجلې ته غوږی اوس د یو ځوان شاعر افسر ملا جان خبرې در اورو. هغه ملګری چې په سوشل میډیا، په ځانګړي ډول پر فیسبوک ژور نظر ساتي، نو هغوی ته به د افسر ملا جان شعرونه ور په یاد وي. نور معلومات په دې مرکه کې اورېدای شي چې په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې د کوم احساس له مخې شاعري کوي.
شعر خو لیکم او زیاتره فیسبوک ته اچوم او همدغه ځاینه مې خلک ګوري. شعر مدا سدای یا د چا خبره بغیر د شعر ژوند نشو کولای.
صحیح.
نو همدغه مو شوق ته بس و پسند روان نو.
صحیح. افسر صاحب تاسو د کومې سیمې یاست؟
زه خو اصل کې یم د ننګرهار، جلال آباد. او زیات درس تعلیم می ټول په خبر کې ویلې دی.
صحیح.
سنا سپاغه لهجه می په خبر لهجه ما غدا. زکه عمر مال کا تیر دی.
صحیح.
او اوس دل تر غلی او یی کور می جلال آباد کرے خو یم وظیفه می د پکتیا کې د پکتیا کې پات کې.
صحیح. افسر مولا جان صاحب تاسو په خبر کې زده کړی کړی او د پیښور د سیمې په اړه ویل کیږي چې دلته ډیر ښه غزل لیکل شوی دی او په شوري توګه باندې یا غیر شوري توګه باندې مونږ لیدلی افغانستان کې چې کوم ملګری ډیر خسته غزل لیکل شي هغه شوخي پکې ده، هغه مضمون لري، د اظهار یو ښه ژبه لري. زیاتره هغه ځوانان دي چې په پیښور کې پاتې شوي دي. د پیښور د خاورې هغه تاثیر تاسو باندې څومره ډیر دی؟
د پیښور تاثیر خو ځکه دی چې که مونږ وګورو د غټ زمونږ څومره ستر شاعران چې دي حمید بابا دے کا خوشحال خان خٹک دے کا اعظم خان دے غنی خان دے حمزہ بابا دے دے تو لما غت اس آغا طرف تا پاتی دی او التبیوم دا اوس چکم خو شاعران مشران دی نو دا یقینی خبر دا چتا دا خو استادان سر پاتی کی نو خشیر بخام خالی کی دلتا چونکہ زمونگم خو شاعران دلتم شتا یا التا پاتی دی یا دلتا اغشوی دی کاروان صاحب دی کاروان صاحب مالتا جون دیو تیر کرے
بلے
دلتا مونگا خخ شاعران لرو دیر تکرہ شاعران لرو خو چونکہ دلتا دا سیدا چی آغوی لگ آغا طرف تا خلق لگ آزاد آغا تا شوخی تا آغا دی وقت لری مونگا خو چی آر اورس پاس یا پی خشوی وی یکنی خبر دا آغا پی خبستا پا شاعره یا سر کئی کتا آغا ننی کی خو خپل ضمیر دې ملامت وي که لیکي نو خو ټول شاعرۍ رنګونه په همدغه پېښو نه تاویږي نو ځکه زمونږ زیاتره شاعري چې کوم ده په دغه سیزونو پورې نښتې وي او په کار هم ده چې نښتې وي ځکه هغه لازمي سیزون همغه زمونږ ضروري اړخونه همدغه دي خو دغه یو کیسه ده چا چې پېښور کې ژوند تیر کړی یا نور داسې هم پوره منځای کې ژوند تیر کړی چلته لږ د دې فرهنګي ذهن د دې شور او د غنم لکه غوي لکه د دې شتونو نه لږ امن کې وي نو هغه یقیني خبره ده چې هغه به لږ مستۍ طرف ته زور کوي نو چونکې موږ هلته وخت تیر کړی او موږ هلته اوسېدو هماغه شوخي اول نه په ذهن کې ځای نیولی دی نو اوس دلته مو هغسې لګیا یو.
صحیح. افسر ملا جان صاحب، تاسې د پېښور د ځینو شاعرانو یادونه وکړه چې هغه په پښتو کلاسیک شاعرۍ کې نوم لري، تاسو چې په کوم دور کې وای په پېښور کې شاوخوا سیمو کې کوم ادبي جرګو ته تللی او د کومو شاعرانو سره به مو ناسته پاسته کېده؟
زه خو هلته زما ملګري وو خو استادان، زه کله کله به تلم وړوکی وم هغه ته تلم، هغه وخت کې مې شعر نه شو لیکلی خو لیکلو مې ګډ وډ به مې لیکو چار څه به مې لیکل خو ساحو غونډې ته به تلم چې قلندر مومند صاحب هغه کړې وه زیات تګ ساحو مرکې ته به تلم چې د قلندر مومند صاحب په 1950 کې په 60 کې هغه هغه کړې وه په ساینس بورډ کې کېدل خیبر بازار کې.
بله.
بیا خو بیا چې متواتر چې تلم د پوخ پوهنتون ادبي ستوري چې اباسین صاحب پکې و همیشه ما هغه د ډېرې لاندې وو نو هغې ته به هر وخت تلم چې هلته زما ډېر ښه شاعران ملګري دي چې هغې کې امداد خلیل و شاهد علي شاهد و اخر الملک افغان دی جلال خلیل دی نو دوی خلکو سره به مناسبه پاسته کېده دا تکړه خلکو نو د دوی د سیوري لاندې مو دغه ځای ته راورسېدم.
افسر ملا جان صاحب، مونږ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په کتابونو کې چې کوم ډېر د قدر وړ شاعران وي کنه هغه ډېر مشهور وي، خو کله چې داسې لویې مشاعرې کېږي لکه د نارنج ګل یا په نورو سیمو کې نورې مشاعرې وي، په هغې کې بیا یو څو نور شاعران راشي چې هغوی د شعر نه زیات شعار وایي خو خلک یې زیات بدرګه کوي. د دې وجه څه ده؟ زموږ دا نور شاعران چې وي په هغه سټیج بیا دومره نه ځلیږي لکه دوی چې ځلیږي، ستاسو په دې باره کې څه خیال؟
داسې ده چې دغه ځینو ته خو یو خاص خلک داسې نه هر څوک راځي که نه د شعر پوهېدو ځان ته خپل یو ذوق دی، یو وي د چا موجوده مسایل بیانوي که نه تا د چا اوس د چا ورور چې کوم دی چاوجلی دی او ته د قاتل خلاف غږ آواز پورته کوې، یقیني خبر دغه به تا ته وایي چې صحیح ده، یا دا خلک زمونږ وطن ته راغلي یا چار رنګې پېښې شوي وي، هغه پېښې چې ته بیانوې په هماغه وخت کې د هغې اثر وي، ځکه هغه خلک هم هغه په ساده خبرو رسېږي. او خو بیا داسې ده چې هغه کلاسیک شاعران چې دي، هغه کوم بهترین شاعران چې دي، زیات تر داسې وي لهجې د وجه ډېر ښایسته ترنم کېوي، ډېر ښایسته په ژبه کې ووایي، نو مونږ وایو ول دا ډېر ښه هغه دی، خو چې کتاب ته لاړ شي بیا د هغوی خبره بدله وي، بیا د استادانو مخې ته چې شعر ورسېږي، تر استادانو ورسېږي، تر لویو عالمان ورسیږي بیا غي پويږي کتا څو چیرته فکر کړی دا زمونږ د پښتو ژبې یو شاعر دی چې ډېر کم خلک پیژني پیژنیم بهترین استادان پیژن کاظم خان شهدا کاظم خان شهدا په شاعرۍ زه نه پوهېږم ما اتا چې تر ماسترۍ کچه پوری درس ویلی دی خو د کاظم خان په شاعرۍ زه نه پوهېږم عام سړی خو د کاظم خان په شاعرۍ ډېر په مشکله پوهېږي هغې دپاره ډېر غټ غټ استادان پکار دي خو کاظم خان شهدا د پښتو ژبې بهترین شاعر او استاد شاعر و دی او ویبا دانش ویلی او شعرونه به راځي خلک به چکې وایي خو دا شاعري د چکچکو او د واوا سیز نه دی دا یو بهترینه خبره به ته خلکو په مزغو ته رسوې یو هغه اړخ به د یو موضوع داسې یو انداز کې به ته د سړي ذهن ته رسوې چې هغه موضوع څومره سخته وي او وزن زیات وي چې باید هغه په ذهن کې ډېر په نرمۍ او په اسانۍ داخل شي که نه نور شاعري خو شعرونه نه دي چې ته خالي شعرونه وایې داسې ځونه نه دي او که تاریخ هم مونږ وګورو هغه شعرونه ژوندي دي چې کم معیاري شعرونه دي نور دغه شعرونه ټول ختم دي.
صحیح د کاظم خان شهدا په وخت کې، رحمان بابا په وخت کې، د خوشحال بابا په وخت کې ډیر نور شاعران به هم خو هغه نشته. د تاریخ فلټر چې دی هغه د هغې نه وتل بیا ډیر ګران کار دی. صحیح ده تاسو خبره چې په سټیج به دوی ځلیږي خو تاریخ ته ښایي پاتې نه شي. یوه پوښتنه بله افسر ملا جان، چې د پولیس کې څومره پوهه راغلې ده د شعر په لحاظ سره؟ مثلا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښه شاعري تر سترګو کیږي، په کتابونو کې چاپ کیږي، مشاعري کیږي، نو د ولس ذهني سطح ورسره لوړه شوې ده. مثلا که تاسې د لس کال پخوا سره پرتله کوئ، ولس اوس په دې پوه شوی چې ښه شعر څه دی که نه؟
یو ورځ مې د ممتاز صاحب سره په فیسبوک کې خبرې کولې، هغه بیا وی چې زه خوشحاله یم چې ستاسو غونډې ځوانان را پیدا شول. مونږ وروزل کنه یقیني خبر ده، مونږ د ماغوی خلکو مشرانو روزل شوي یو. هغه زه خوشحاله یم چې دومره بدلون راغی چې مونږ داسې ځوانان وروزل، اوس مونږ ته غم نشته کنه. نو مونږ که دا رسنیو کې وګورو د فکر سطح چې ډېره اوچته روانه ده، شته زمونږ پخواني فکري خلک هم ډېر مضبوط په خپل عقیدې ولاړ دي، په خپل هماغه کیسو باندې ډېر سخت هم ولاړ دي. خو خلک ډېر فکري شوي دي، منطقي شوي دي، او هر اړخ نه شعر یوازې شعر نه، هرې موضوع ته دوی ډېر په ښه انداز ګوري. او که دغسې روان وي نو ډېر لږ وخت کې به ښه ښه ځوانان مونږ او ښه ښه فکرونه به مونږ په دې ټولنې ته رامخ شي. دا زمونږ د ټول زما د په خیال د سړکونو بلډینګونو د هر څه نه زیاته د ښه فکر خلک زمونږ په کار دي. تر کومه فکرونه ښه فکر والا نه راغلي نو دغه مشکلات به مونږ داسې روان وي لکه دا اوس چې دی.
مننه افسر ملا جان، ډېر ښکلي خبرې مو کړې. اخره دا راته ووایه چې تر اوسه مو چې څه چاپ کړي دا په ټولنیزو رسنیو کې چاپ شوي که کتاب مو هم چاپ کړ؟
نه، کتاب خو مې تر اوسه نه دی چاپ کړی، خو برابر دی کتاب، خو دا دی چې لږ منظم کړی مې نه دی. چې لږ منظم شي بیا به انشاءالله چاپ کړم. اوس خو فیلحال بس فیسبوک ته کېږم، نور بل ځای کې نه دي چاپ، یا که کوم ملګرو رسالو کې یا یو ځای بل ځای چاپ کړي هغه بېله خبره.
صحیح. او افسر صاحب ډېره زیاته مننه، او که ممکنه وي یو شعر تاسو نه د خپرونې په دې برخه کې واورو.
ولې نه، زه به یو غزل درته ووایم چې مکه زد د بیرته تلو سړی والله کیم، مکه وزد د بیرته تلو سړی والله کیم، او که چېرته لاړم بیا راتلو سړی والله کیم. او که راته اخلي باجا واخله رباب واخله پلاره، راته اخلي باجا واخله رباب واخله پلاره، زه د ټوپکو تماچو سړی والله کیم. او دواړه غوږونه مې درانه شو یاره بس که نور، دواړه غوږونه مې درانه شو یاره بس که نور، ناسې حضر د سمېدو سړی والله کیم. او اوس خو مې ولې په لویشت ځمکه د کاکا زوی خوم، اوس خو مې ولې په لویشت ځمکه د کاکا زوی خو، پښیمانېږي د ویشتو سړی والله کیم. او با بربر په ما مراز وخت ته ما خ پیژنې بربر په ما مراز وخت ته ما خ پیژنې زه دومره زر د ماتې دو سړی والله کیم او چې ستا له ځانه جوړ کیسو باندې سبحان الله کړم هغه د ګډو د بیزو سړی والله کیم او د خلکو مخکې در ته ونه ګورم ونه خاندم او دومره دې زړه دومره هم رو سړی والله کیم او ما ته یو غټ بالټۍ را ډکه د انګورو رس نه
ډیر خکلی شاعری مو د افسر مولا جان صاحب او یو سپیشل بغاوت پکې ښکاری دا بغاوت څومره ممکن او چې زمون په ټولنه کې د شیر په انداز کې کوړان دي شنو خلک به قبول هم کړي
ما یو ځای کې لوستي وو چې چېرته ته غواړې یو چا باندې رښتیا خبره تېره کړي ومنې نو داسې وکړه چې اولې وخندوه بیا خبره پرې ومنه که ودې نه خندولو بیا دې وجنې نو مونږ هم ورته دغه لاره دغه که چې د شعر په ژبه کې او لږ شوخ انداز کې ورباندې تېروو چې وای ورای داسې نه خراب مونه کوي
صحیح تاسو ته دا چل درځي چې د خلکو زړونه وتخنوي او د هغوی هغه احساسات را برسېره کوي زړونه یې خوشحاله کوي او خپله خبره هم ورته وکړه شي هغه که د بغاوت خبره وي او که د مینې خبره وي او دا تخلص دې په دې کراته یو تبصره وکړي چې ملا جان داسې تخلصونه ډېر کم مخې ته راځي
او دا کیسه خو صحیح ده دا زما خپل نوم چې دی افسر خان دی دغه ملا جان چې دی دا مې د پلار نوم دی
صحیح
نو پلار مو مونږ واړو پلار مینم خوږه مینې هغه بیا مریض او همدغسې وفات شو بیا به ما هسې د هغه په یادونو کې هسې کیسو کې به مې همدا ملا جان لیکه که نه شعر کې به مې ملا جان به مې لیکه هسې به مې لیکه چا راته وي چې مطلب شعر یا لیکنې یا ناول یا ادبي دا یو سړی ژوندی ساتي
بله
ما وی چې دا زما پلار خو دې ژوندای وي نو هغه مو یو وخت کې چې کله زه په شعر پوه شوم دغه نوم رانه خور شوی و نو هغه پاتې شو بس هماغه ملا جان پاتې شو بس اوس هم پاتې دی
دا و خوږ ژبه شاعر افسر ملا جان چې د ځان او هنر په اړه معلومات ترکول او خواږه شعرونه هم در پیرزو کړل. اوس د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې پښتو ژباړه در اورو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. سما د یاداش له کتابچی د بلجیم یو نوٹ. زه په یو مشاعره کې ناستم. له ټولې نړۍ شاعران راټول، دوی د بیلابیلو قومونو او ملکونو نمایندګي کوله. چې څومره خلک هم درېسته ودرېدل، هغوی د خپل قام، د خپل تهذیب، شاعرۍ او د خپل سبون په اړه خبرې وکړې. په دوی کې داسې کسان هم وو چې له خپلو ملکونو نه نه وو راغلي، له نورو ځایونو څخه راغلي وو. د بېلګې په ډول د هنګري یو شاعر له لندنه، د استونیا یو شاعر له پاریسه او د پولینډ یو شاعر له سان فرانسیسکو نه راغلو. دا د تقدیر خبره وه چې دا خلک یې له خپلو وطنونو لرې بیولي وو. زه په ځانګړي ډول د یوه شاعر د وینا په اورېدو زیات حیران شوم چې په ډېر فخر سره اعلان وکړ: صاحبانو، تاسو له بېلابېلو ملکونو نه راغلي یاستئ، تاسو د بیلا بیلو قومونو استازیتوب کوئ. دلته یوازې زه داسې یم چې د هیڅ یو هیواد یا ملت استازیتوب نه کوم. زه د ټولو ملکونو او ټولو ملتونو استازی یم. زه د شاعرۍ استازیتوب کوم. زه هغه لمر یم چې په خپلې رڼا ټوله نړۍ روښانوي. زه هغه باد یم چې د ځمکې په هرې برخې الوزي او دا نه وایي چې د هغه قام کوم یو دی. زه هغه ونه یم چې د نړۍ په هره برخه کې میوه ورکولی شي. هغه شاعر دا خبره وکړه او له سټیجه کوز شو. ډیرو خلکو ورته لاسونه وپړقول. ما هم له ځانه سره وویل، خبره خو یې صحیح ده، پر موږ شاعرانو د ټولې نړۍ پیټه پروت دی، خو چې کوم تن له خپل وطن سره مینه ونه لري هغه د ټولې دنیا نمایندګي نه شي کولی. زما په خیال خو د دې کس مثال دا سي دي لکه چې یو څوک خپل ګران وطن پریک دی او چیرته بل وطن کې استوګ نه پایل کړي، هلته واده وکړي او خپل خواخي ته وایي زه د ټولو خواخیانو احترام کوم خو مور بیا هم مور وي. کڅوک لتا سو پښتنه وکړي چې څوک یې، نو تاسو کولای شئ خپل اسناد وروخی چې تاسو اړوند ټول اړین معلومات پکې وي. خو کله چې د یو ملت نه دا تاسو شي نو هغه د اسنادونو په صورت کې خپل ساينس پوهان، لیکوالان، فنکاران او پوهان وړاندې کوي. هر انسان باید د خپل ځواني پر مهال په دې پوه شي چې هغه نړۍ ته د دې لپاره راغلی دی چې د خپل ملت نمائندګي وکړي، او هغه باید د دې فرض د پوره کولو لپاره تیار وي. ځکه خو هر انسان ته یو نوم ورکول کیږي، خولۍ ورکول کیږي، خنجر ورکول کیږي او په زانګو کې هغه ته د وطن سندرې ورول کیږي. قسمت چې زه هر چیرته بولم ما ځان د هغې ځمکې غرونو او کلي نماینده ګڼلې چې ما ته پکې په لومړي ځل د آس د زین د تړلو چل خودل شو. زه چې چرته هم تللی یم نو ځان مې د خپل وطن داغستان سفیر ګڼلې. خو چې زه کله هم خپل وطن داغستان ته راغلی یم نو داسې احساس مې کړی دی چې زه د ټول انساني تهذیب استاد یم. زما هېواده زه غواړم ستا ستاینه وکړم. زرګونه ولولې دي خو نه سندرې کیږي. دا زما زړه دی که د سودا کسوړي چې څومره غواړم خولې نه ګنډل کیږي. زه پر نړۍ یو نظم لیکل غواړم په هغه ژبه چې زرګونه سندرې مې لیکلي، خو د زرګونو هڅو باوجود نه یم توانېدلې چې دا کسوړه پرانیزما. زه چې کله له سفر استون شم نو ټول کلیوال رانه چاپیره راټول شي، زما د کور پر بام محفل جوړ شي او زه د هغوی ډول ډول پوښتنې ځوابوم. آیا هلته دې زمونږ کوم وطندار لیدلی؟ ته هلته داسې زمونږ هغو غوندې غرونه لیدلی؟ ته چې له وطنه لرې کور کلی درته یادیږي؟ آیا بهرنیان زمونږ په اړه معلومات لري؟ آیا هغوی پوهیږي چې مونږ هم د دې نړۍ یوه برخه یو؟ زه ځواب ورکوم، خبره داسې ده چې کله مونږ د ځان په اړه پوره معلومات نه لرو نو بهرانیان به پرې څه خبر وي. زمونږ نفوس د لسو لکو پخوا او شاکې دی او دا ټول خلک د داغستان په غرونو کې راګیر دي. مونږ لس لکه خلک یو او پر څلوېښتو بېلابېلو ژبو خبرې کوو. هغوی وایي نو بیا دا کار ته وکړه، مونږ د خپل ځان نه خبر کړه او د نړۍ په نورو سیمو کې اوسېدونکو خلکو ته زموږ د وجود احساس ورکړه. له پیړیو راهیسې زموږ تاریخ په تورو او خنجرونو لیکل شوی، اوس دغو کردارونو ته داسې ژبه ورکړه چې ټول پرې پوه شي. ته چې صدا کلی کې پیدا یې دا کار نه کوي نو څوک به کوي؟ خپل فکرونه راټول کړه او د اسونو د ګلې په شان یې وساته چې ټول یو شان وي، چې یو له بل نه په هیڅ لحاظ کم نه وي. بیا دغه اسونه د خپلو صفو په پاکو میدانونو کې ورخوشي کړه. خپل فکرونه د وارخطا اسونو او ډارو شو میخو غوندې پر دې صفو ور پرېږده. خپل خیالونه مه پټوه، کدا سه دی وکړل نو بیا به در نه هیر شي چې هغه دی چیرته یې خېدی. کټمټ د هغه بخیل انسان په شان چې خپل خزانه چرته پټه خخه کړي او بیا سور از ورسته تر هیر شي وي چې هغه یې چیرته خخه کړي ده، او دا سه د خپل لالچ لوج خپل ټوله شتمنی او بایلي. خو ته د خپل خیالونو هم چاته مسپاره. ماشومانو ته د لوبو لپاره د لوب سو پر ځای قیمتي اوزار په لاس کې نوی ورکول پکار. ماشوم کېده شي هغه ورک کړي، ماتې کړي او یا هم ځان پر زخمی کړي. ستا د اسونو عادتونه تر تا زیات څوک پیژني. زما د پلار د لارې یوه کیسه. زموږ له ورکوټي کلی صدا څخه یوه پخه لاره د ولسوالۍ مرکز هونزا ته تللې ده. خوابه حال تطلو لپاره له عمومي لارې هاخوا یوه بله کندو کپر لاره غوره کړې وه. هغه چې بکله هونزا تطلو نو هماغه لاره به استعمالوله. هغه دا لاره لټولې وه، بیا یې هواره کړې وه او تل به پرې ته راته. ابا چې به په هغه لاره سفر کاوه نو د لارې له سنډو د ښایسته او ډول ډول ګلونو په راټولولو کې لوی مهارت درلودلو. هغه به له دغو ښایسته ګلونو لا نورې ښایسته ګلدستې جوړولې. کله چې به ژمی شو نو ابا به د هغې لارې دواړو خواو ته له واورې ډول ډول مجسمې جوړولې. چرته د سړی بوت، چرته د آس او چرته د آس زغلون کی. د صدا او هنزا دواړو سیمو خلکو دا بوتان خوښول. همدا وا چې ډلې ډلې خلک پیلې دوتا ور روانو. د آباد او ګلونو ګلدستې ډېر وخت مخکې رژېدلې. د واورې مجسمې هم ویلې شوې دي، خو د داغستان دغه ګلونه او د غرونو کړوړه اوس هم د هغه په شاعرۍ کې ژوندې دي. زه په وړوکوالي کې چې آبا ژوندی و یو ځل هنزا ته تللی وم. ما زړه کې ویل چې د پاخه سړک پر ځای به پر دې بله خامه لاره لاړ شم. ما ایله بس هغه لوري ته سفر پیل کړو چې یو مشر سړی مې مخې ته راغلو. هغه زه ودرولم او راته ویل د پلار په جوړې کړې لارې مزه، ځان ته خپله لاره پیدا کړه. ما د هغه خبره ومنله او د یوې نوې لارې په لټون کې شوم. زما د سندرو او نغمو دا لاره نور بیا. Thank you.